د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تشریح غلاست. د ماسپښین 2 بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل ښار په شاهشهید سیمه کې پر بهرنۍ ځواکونو انتحاري حمله سوی ده. د تلفاتو په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کوو. ولسمشر غنی په روسیا کې په شنګهای سرمشریزه کې ګډون کوي. د هلمند کجکي ولسوالۍ اوس هم له سقوط سره مخامخ ده. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د شا او خوا ولسوالیو د کروندګرو لپاره په یوه اسانه او ښه بازار بدله سوې ده. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسأله راپورته سوه، او د جولای د 8 ټاکل سوې نیټې لپاره یې د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول. په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8 تروریستي حملو په 250 کسان پکښې ووژل سول د لسمې کلیزې یادونه کېږي. لومړی کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. او سلګونه ځوان افسران ته نن د کابل پوځي تعلیم مرکز څخه تر شپږ میاشتنۍ پوځي زده کړې وروسته فراغت سندونه ورکړل سول. د خبرونو تفصیل، د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کندوز ولایت د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی عبدالله نن کندوز ولایت د سفر پر مهال دغه ولایت مسؤلینو، جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت تر تشکیل وروسته د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب سوی دی. ښاغلی عبدالله وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیت د تامین په هدف د امنیتي قواو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستل سي.
اگر غفلت صورت گرفته باشه، اگر غفلت شده باشه، ما پیامای
دی وای کچری غفلت سووی ماستاسو غشتنی واوردی. اصلی مطلب می واسطه ازما او د جمهور رئیس اشمنه ده چې د افغانستان ټول خلکو ته صادقانه خدمت وکړو. شاغلی عبدالله پر داسې مهال کندوز ولایت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د نامنوی پیښې د کندوز تر ښاره رسیدلی او وسلوال طالبانو د دې ولایت دشتي ارچی او چهاردرې ولسوالۍ هم نیولي. د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښې وروسته خبرې اعلان کړل چې انتحاري حمله د یو کورلا ډوله موټر په وسیله سوې ده. عین شاهدانو ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر دروند و چې د نږدې کورونو او دوکانونو هندارې هم ماتې کړې دي. د شاه شهید په دې سړک کې له دې وړاندې هم څو ځله انتحاري حملې سوي دي. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. ناټو هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نننۍ چاودنه کې د دوی کم سرتیری نه دی وژل سوی. او سلګونه ځوان افسرانو ته نن د کابل پوځي تعلیمي مرکز څخه تر شپږ میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل سول. دغه افسران چې شمېر یې 1016 تن ته رسېده، د سندونو د ترلاسه کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د مقابلې او وطن ته د خدمت کولو ژمنه وکړه. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز مشر برید جنرال امین پتیالی وایي چې د دغه افسرانو له ډلې 965 تنه د بریدمل او پاتې نور یې په بېلابېلو نظامي برخو کې فارغ سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځو خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شوه. د جولای د 8 ټاکل شوې نیټې لپاره د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول. که څه هم چې بلاستیک توغندي په مخکنیو مذاکرو کې نو مطرح شوي او د اپریل میاشتې چوکاټ کې نو ځای شوي. یو چارواکی وایي ایرانیان غواړي چې په دې توغندیو باندې لګول شویو بندیزونه باید لرې شي، خو زموږ له لورې دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. یو ایرانی چارواکی په ویانا کې خبریالانو ته وویل تهران غواړي چې په ایران باندې د وسلو پراخ لګول شوی بندیز هم باید لرې شي، خو یو جکپوړی لویدیز ډیپلومات بیا وایي دا هیڅ امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو لویدیز هیوادونه غواړي چې متعارفو وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخنیوي ته دوام ورکړي، او دا ځکه چې دا هیواد له یمن نه نیولې تر لبنانه پورې د منځني ختیځ په جګړو کې د وسلوالو محرک دی. روسیا او چین له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کېدو چې په 2000 کال کې لګول شوي ملاتړ کوي. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اوومې تروریستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي ول د لسمې کلیزې یادونه کیږي. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلورو غړو په بسونو او تر ځمکې لاندې ټرینونو کې ځان وژونکي چاودنې کړې وې. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه تروریستي حملې بدل شوې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لندن ښار په های پارک کې د جولای د اوومې حملو د قربانیانو په یاد څلي کې د ګلو ګیډۍ کېښوده. د دې حملو د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تونس د یو ساحلي استراحت ځای تروریستي حمله کې 13 تنه انګلیسان او 8 نور کسان ووژل شول. د بریتانیا صدر اعظم وویل د تروریزم ګواښ هماغسې ریښتینی او مرګونه دی. د یادښت مراسم د لندن په پاول کاتیدرال سترې کلیسا او نورو برخو کې هم پر ځای شول او د لندن ترانسپورتي شبکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو او 13 دقیقو د 9 دقیقې لپاره ودرول شوه. سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د 26 ځان وژونکي حملې په تړاوي درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیاګانو د مسجد د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه چې وایي د مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې په امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او درېیم مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طائف کې نیول شوی. کویتي چارواکو ویلي د شیاګانو په مسجد حملې په تړاو ممکن له 40 زیات کسان تورن وپېژندل شي. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه ده منله، خو د کینیا چارواکي د سومالیا د الشباب ډلې کار بولي. دغه ډلې په کینیا کې زیاتې حملې کړې. د کینیا په شمال کې دا حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو دوو اونیو کې د هیواد ته چې پلار یې پکې زیږېدلی سفر وکړي. او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس نن په بروکسل کې د یورو ساحې د عاجلې مشریزې غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15مې ټول پوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د 10 برخې د بخلو غوښتنه شامله وي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وو چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبې پر ورځ وویل د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر شوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل فرانسا له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو خطر نشي منلی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو او ری چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په شاه شهید سیمه کې ځانمرګي برید شوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. څېړونکي وایي د شنګهای سرمشریزه د افغانستان لپاره د اقتصادي لاسته راوړنو په خاطر یو ښه فرصت دی.
وکولای شي د دې مملکتونو نظر خپل ځان ته راجذب کړي. دا به ډېره مهمه وي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله کندوز ولایت ته تللی تر څو هلته امنیتي وضعیت وڅېړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په کجکي ولسوالۍ کې له یوې میاشتې را په دې خوا جګړه اوس هم دوام لري.
کلی کې مشلي هغه وطني ښځې و کوچنیانو د بچاګانو کې مشلي چې هغه په شاته رسوي نو کومه لاسته راوړنه دوی نه راتلو.
او د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د افغانستان پر کچه د سبزیو او میوو اسانه مندوي بلل کیږي.
ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې د بیسودو او د خیوي او د ګوشتې دلته داسه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مه هیروي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. د دې پیښې په اړه د تفصیل لپاره له کابل څخه زموږ همکار قسیم سولمل را سره دی. سولمل صاحب سلام. د برید د کوم نوعیت وو او د تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
بلې ملالی جانې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل د برید نویت انتحاري وه او نن سهار شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د اتمی امنیتي حوزې مربوط د شاه شهید په سیمه کې په لومړي سړک کې سوې ده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ویل چې د دې حملې هدف بهرني ځواکونه وو چې له سیمې څخه تیرېدل. ښاغلی رحیمي وړاندې خبر اعلان ته د دې پیښې د تلفاتو په اړه داسې معلومات ورکړل.
یګره د کورولای بر رنگ سپین سفید او نقره‌ای
دی. وی یو سپین رنگ کورلا ډول موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو ځان لای و لاند کروزر موټر سره و هیڅ خوشبختانه موټر زیری او یوازې یو کس پکې ستی چپی سوی او یو هم د سیمې له خلکو څخه په دغه پیښه کې ستی جوړول دی. خوشاغلی رحمی وای چې د چاودنې لامل په سیمه کې ودانه یو کورونه ته زیانونه اوښتي دي. حمله په سیمه کې سوي چې پکښې د دفاع وزارت د کشف ریاست او د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی او دغه جرګې د پخواني استازي پاچا خان زدران کورونه همسته. خو د نن ورځې د پیښې یو عیني شاهد بیا د ټپیانو شمیر درې تنه شي. د خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل د ایم وای د غلطه د بهرنیانو یو زری لاند کروزر ډوله موټر تیر دی چې ورسره د انتحاري موټر ولګېدی او درې کسان خو ما په خپلو سترګو ولیدل چې ټپیان وه. د دغه حمله مسولیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او دغه راز وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. باید وایم چې د نن ورځې حمله په کابل کې د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې درېمه انتحاري حمله ده چې ترسره سوه او دغه راز داسې ویل کېږي چې څو شبې مخکې د کابل ښار د اتمې حوزې مربوط بیا هم په همدې سیمه کې د یوې چاودنې او د ډزو اوازونه اورېدل سوي دي خو په دې اړه کافي جزئیات وروسته پرې نسته چې وروسته به اورېدونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکړو.
ډېره مننه سولمن صاحب ستاسو د معلوماتو څخه. قسیم
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. افغان کارپوهان وایي ک ولسمشر غنی وکولای سي چې د شنګهای د همکاري ټوله د غړیو هیوادونو په سرمشري ځکه امنیتي او اقتصادي برخو ته د چین او روسیې پام راوړوي دا به د افغانستان لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هیوادونو د مشرتابه په غونډه کې چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. نور جزئیات په دې اړه د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
که څه هم جمهوری ریاست تر اوسه د شانګهای په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون اجنډا له رسنیو سره نه ده شریکه کړې خو کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د امنیت او اقتصاد لپاره د روسیې او چین ژمنې خپلې کړي. د شانګهای غونډه د راتلونکو پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی به هم د یو پلاوی په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د شانګهای د غړو هیوادونو پام په افغانستان کې هغو امنیتي مسایلو ته راواړوي چې دوی ته هم ګواښ پیښولی شي.
چې په دغه شانګهای په غونډه کې په چیرته ولسمشر وکولای شي د دې مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړه او د همکارۍ په باره کې چې دغه مسایل دي امنیتي د افغانستان دوی ته هم خطر زیات ده دا ډیره مهمه ده.
د شانګهای په غونډه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو پکې خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې له غړو څخه وغواړي افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکي دی بشپړ غړیتوب ورکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسازر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د اقتصادي چارو افغان کارپو سیف الدین سیهون وایي چې چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي.
که افغانستان وکولای سي چې د چین پام ځان ته راواړوي چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي خو د چین پام تر ډیره پاکستان ته دی.
د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي ځکه د افغانستان ناامني د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه راز چین او روسیه ته هم ګواخ پیښولی شي. د سیمې هیوادونه هم نن سبا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه سخت په ویره کې دي او دا اندېښنه لري چې د جګړې دا اور به د دوی لمن هم ونیسي. کارپوهان وایي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتي او اقتصادي همکاري دواړه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دغه هیواد لپاره ډېرې مهمې دي، کوم چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د خپلولو هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا ولسوالۍ اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته تیر سوی لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول سامانونو د انتقال پر مخ بنده ده. په ولایتي شورا کې د کجکی د خلکو استازي وایي خلک د لوږې سره مخامخ دي، که چیرې لار ژر خلاصه نسي خلک به له لوږې مړه سي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي مجید خونزاده وایي د کجکی په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د معاصري حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیری هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېره اونۍ د هلمند والي او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت ته کتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی و، خو داسې ښکاري چې نه عملیات سوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی، دا یوه میاشت کېږي، بیا تر دې اوسه په جنګ پر ټوله شاوګوز کې یو ساعت هم نه دی. جنگ صدر ساعت شروع دی چې یا په پوستو باندې جنگ دی، یا په خپل اوضو معمولیات باندې جنگ دی، او د دا خوا څخه اوږدو غټ توپونو درولی دي چې هغه مرمۍ دي په واقعي په کلي کې مشلي، هغه وطني ښځې وو کوچنیانو دا بیچارهګانو کې مشلي چې هغه په شهادت رسوي، نور کومه لاسته راوړنه دوی نه راته درلودلې.
ته ولایتي شورا دغه غړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې مرکزي حکومت لخوا سم پاملرنه ونیسي کجکی سکوت کوي. اوس تشویشونه یوازې د کجکی پر امنیتي پوستو د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو نه دي. د سنګین له سروانکلا څخه هلته تېره سوې لار د تېرو دوو میاشتو راهیسې داسې په ټپه تړل سوې ده چې هیڅ ډول موټر پرې تګ راتګ نشي کولی. مجید خونزاده وایي د کلیو او لیرو سیمو څخه د جنګونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي کورنۍ په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده ورته رسېدلې.
د کجکی ولسوالۍ کې لاګ بندې دي، خوراکي توکي هلته په نشتون باندې حساب دي، که یم هغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجي وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلي دي، چې هغه به هم د وخت په تېرېدو سره چې دا لار داسې باندې چې هغه به هم بند باندې وبدلېږي، چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې دلې ته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکانو څلته تللي ولسوالۍ ته.
کتونکي وایي د مرکزي حکومت چارواکي په کجکی ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبریږي او د هلمند چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي ویند عمر ځواک هم د تل په شان په کجکی کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډېر ژر هلته عملیات پیل کېږي او په کجکی کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکی اوسیدونکي ذکر کوي.
اوس کوم ساحې چې په ډېره کمه کچه باندې په غوځ کې مشکلات شته، ستونزې شته، هغه موږ نه خو خیر هغه د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحې چې په غوځ کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی د هغو لپاره پلانونه نیول سوي دي.
د کجکی اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که چیرې هلته غځېدلې لار خلاصه نه سي د ټولنې شورا وکیلانو او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا د فبرکې سیمه هم وسلواله تور پرېږدي، خو تر اوسه داسې برېښي چې نه مرسته رسېدلې ده او نه هم د لارې د خلاصولو په موخه عملیات ترسره سوي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله کندوز ولایت ته تللی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت وڅېړي. د شاغلی عبدالله د سفر او په دې اړه چې د لدې سفره د څه لاسته راوړنو توقع لري زموږ همکار اجمل آرین لسیمې را سره دی. آرین صاحب سلام، د اجرایی رئیس د دې سفر په اړه که را سره نور جزئیات شریک کړئ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د ملي اوالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیریږي او دا لومړی ځل ده چې د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دی ولایت ته راځي. اصلي هدف یې د راتګ دی ولایت ته، دا چې د ولایت امنیت له نږدې نه وګورو، څنګه د خلکو ستونزې وړاندیزونه واوري. په دې غونډه کې د کندوز مخهورو او متنفسانو ډاکټر عبدالله ته وړاندیز وکړ چې دې ولایت امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده، همدارنګه زیاتره ستونزې دلته غیر مسلو وسلوال جوړ کړي دي. او ډاکټر عبدالله د خلکو په ځواب کې دا ورته وویل چې یعنی دوی خلکو ته ژمن دي، خپل په ژمنه ولاړ دي او ډېر امنیت تامین کړي. همدارنګه غواړي چې غیر مسلو وسلوال په نظامي قطعاتو کې دندې وسپاري، څو خلک د دې دغه زیاتو هزار نه خلاصون پیدا کړي.
مننه آریان صاحب. اجمل آریان وو چې کندوز ته د اجرائیه رئیس د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي اوایدو یو ښه سرچینه ده، خو له وروستیو دیار لسو میاشتو راهیسې چې د پولې ها خواغاړه په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل سوي، دا لاره د موټرو پر مخ تړل سوي او له دې لارې افغان حکومت اواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمیر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې یوه اندازه مالونه خوست ته ځي، خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه تر ګمرک نه تیریږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان د پوځ له عملیاتو راهیسې چې د غلام خان بندر لاره د موټرو او خلکو پر مخ تړل سوې ده، د خوست پر ګمرکي عوایدو یې څه اغېز کړی دی؟
دا یو ډیره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده سي. په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو اتمی ده سي د ګمرک تلار نه زمونږ د عوایدو عمده جز او برخه تشکیلول. متاسفانه سي تیر څو میاشتو راهیسې دغه لار ترال سوې ده او زمونږ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زمونږ اراده تصمیم دار سي هر څومره زر وکولای شو سي د غلام خان لار بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې لار پرانیزل سي، تر څو یو طرف از مونږه وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راکړه واخله په صحیح شکل صورت ونیسي، بل طرف نه زمونږه عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګ یې مونږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مو ده د مرکزي دولت د رهبرۍ نه جرأت مند ولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي ترانزیتي لارو نه سي او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي، تر څو د افغانستان د مهمو لارو نه آینده کې دغه هم ولرو، دغه نه به هم د خوست ولسونه برخمن سي او هم به له دغه لارې نه د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په عوایدو کې زیادت رامنځته سي.
ښاغلی حکم خان حبیبي، په اوسني وخت کې خوست اکثر مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي، داسې ویل کېږي چې دې کار د عوایدو فرار او ضایع کېدو ته زمینه برابره کړې ده، ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده سي. البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحده کوشش کړی ده د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري، دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم دي خوست ګمرک نه لیدو کتل لرله، په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل تر څو د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي او په اړوند لارو کې خپل مامورین او چیک پوینټونه بیرته ځای په ځای کړي، تر څو دغه موضوع که کوم ځای کې ستونزه وجود ولري دغه ستونزې مخنیوی شوی.
وړي صاحب، خپله د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي، دې لپاره چې ګمرک په رښتیا یوه شفافه او حساب ورکوونکې اداره جوړ شي، دې کار لپاره څه پروګرام لري؟
ګمرک د عوایدو په زیادت کې یو د مهم اداراتونه ده. شفافیت او حسابدهی دو هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوي هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤلینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرحه وړاندې کړي او د اړوند ستونزو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کیږي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت څه کالي زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو. د ګمرک په برخه کې په ټول افغانستان کې وخت نا وخت د ستونزو خبره یادیږي او یا هم ولسونه په دې کې شک او تردید کړي چې شاید په ګمرک کې ستونزې وجود ولري. زه باور لرم چې تر ډېره حده به دا ستونزه حل وي او نه به وي اما کوي. زموږ اراده په دغه برخه کې جدي ده او عایداتي ادارې به ملت ته په خپل وخت سره حساب ورکوي او د دوی ادارې مکلفې دي چې د حساب ورکونې مشخص میکانیزم ولري او دغه مشخص میکانیزم موږ خپل سلورزنی پلان کې هم جای په جای کړی دی چې ټولې ادارې به په هره روبه کې خپل ملت ته او خپلو اوسیدونکو ښاریانو ته حساب ورکوي.
خوش پوري ښاغلی حکم خان حبیبي که د وروستۍ پوښتنې پینوال له تاسو وپوښتم، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره زیات وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر چې هغه په بیرون او په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري هغوی دې ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکړي او د سرمایه ګذاري په برخه کې په خوست کې د صنعت برخه وده وکړي، خپل داخلي تولیدات ولرو او بالاخره په نهایت کې د صادراتو تعویض لپاره خپل داخلي تولیداتو ته وده ورشت ورکړو. دې نه علاوه موږ خپل ملي تجارانو ته په اړونده برخو کې د سهولتونه رامنځته کړو، دوی دې ته تشویق کړو، دوی ته آماده سي چې پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي.
دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د سبزی منډوي نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو بزګرانو ستونزې هم اواره کړې دي او د حاصلاتو لپاره یې ښه بازار پیدا سوی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبېږي او د هر رنګ فصل کې دوته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بېنډۍ، فاصله، آلوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤول قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزي دلته تقریبا مونږ 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځینې سبزي وړي او تازه سبزي هم دغه ځای نه وړي.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وای دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې اوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصروفه شوي دي.
دغلته 15 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په 10 روپۍ په 10 روپۍ به دا یو من سبزي ترې اخیسته. داسې وخت به راغی چې 10:30 به شو مال به بې پاتې شو مال ته به یې پرېښودو بېرته به ترې راروانو هغې خوار به 10 روپۍ کې را ورکړې و 10 به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالې روژه کې 10 روپۍ چلېدلی و سږ کال 130 روپۍ دی.
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات ورور دغه جنب هم بینډۍ وړي جلال آباد من رانه په 100 اغېستې بوره یعنی په 200 یا په 250 بیرته به قسم د
دی خور پړه کنه به بیرته عمل ته اشاره په پیسې م نه ورکول ولکه پیسې م ورکول ورکول نه ورکول بالکل اوس دغه منډی سره نه ده ار دې کان د سیده قسم د سمکین اسمان ته چکسو د بیرډی ته ورته ودرې خبرې م سره نه کوي بالکل د سیده چورو بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چې م د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي
د زراعت د برخې پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خونې جوړې او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو لویوي خو به بزګران له اقتصادي ستونزو څخه خلاص شي او بل خو به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدلی یو د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو خو تر دې مخکې له جاناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په قندوز ولایت کې د امنیتي وظیفه اړه اندېښنه څرګنده کړه د ویل چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده د کابل امنیت قومندان وایي چې د شاه شهید په نننۍ ځان وژونکې حمله کې یو بهرنی او یو ملکي افغان ټپي شوي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو د جولای دوم ټاکل شوې نیټې لپاره یې د یو معاملې رامنځته کېدل وځنډول په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای دوم تروریستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کیږي سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکې حملې په تړاو یې درې سعودي وروڼه نیولي دي د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو خارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د ایرو ساحې د عاجل مرشیز غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي
دا سلام پوراند کول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د کورونی شرکتونو څخه د مالی اخستلو نوې طرحه جوړه کړې ده د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته وایي چې دغه طرحه د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې په مرسته جوړه کړې ده ښاغلی عبدالرحیمزي زیاته کړه چې اوس هم یو شمېر شرکتونه شته چې تر اوسه مالیه حکومت ته نه ده ورکړې خو نوموړي د کوم شرکت نوم یاد نه کړ عبدالرحیمزي د ټول شرکتونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره خپل مالیه حکومت ته ورکړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي د فراه ولایت د کرنې مسؤلینو وایي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره به ډېر ژر پر دوو پروژو کار پیل کړي د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري چې د دې ولایت د پشتیرود او پرچین ولسوالیو کې د زعفرانو او د شاتو مچیو د ترویج پروژې پلي کړي د ښاغلي متین په خبره د شاتو د مچیو پروژه په پرچین ولسوالیو کې په داسې حال کې پلي کیږي چې تر دې دمه په دې ولسوالیو کې د بزګرو د اقتصادي ودې په خاطر کومه خاص پروژه نه ده پلي شوې د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی ډیر ژر د زعفرانو 160 متریک ټنه پیاز د ټولو ولایتونو پر بزګرو وویشي د دې وزارت ویان اطفالله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت د هغې د ساتلو او له دې نه د حاصل اخیستلو په برخه کې 400 بزګرو ته زده کړې ورکول شوي دي ښاغلی راشد زیاته کړه چې تیر کال هم د هیواد په درویشت ولایتونو کې د زعفران پیاز ویشل شوي وه دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفران سږکال هم د درېیم ځل لپاره د نړۍ د ښه خوند لرونکو زعفرانو لومړی مقام خپل کړ
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وستد
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده دوی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابرې کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستي دي.
زما ستونزه دا ده چې اربکیان ډېر هزار وضعیت کوي خلکو ته، داسې ما یو کالج جوړ کړی و لخته لپاره، هغه چې کور ته مې راوړه هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالي درنه واخیستل؟
دغه مې واخیسته، چپل مې وهل او هغه مې کو او موږ خبرې نه کوو، خبر وک بیا نور پومک باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زوري یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهی ټکې؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې و هغه خبروانه کې یو ځوان ارجنه پر لاس نه پر اون د ټول کریات مشکل هغه کوي، 10000 هزار ازات کوي، متسکلونه ته نه پرېږ دی واغه څوک چې چیرته دی وایي چیرته مزه، هغه د تراک تذکرې در سره نه وي، یا به وایي څه چپل څه لغته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروي مو؟
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي، وایي د پسمای ډوډۍ تیار بکي لکه ملا غندې داسې نوبت به ورکي.
ها د پیشنمی ډوډۍ له تاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي؟ ښه کامله پوره نه کوي، نو تاسو سره څه چلن کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وهي وایي ولې نه کوي، طالبانو ته خو ورکول موږ ته ولې نه ورکوي؟
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکول او هغوی سره همکاري کوله؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي وایي لږ ډوډۍ راوړی جومات ته، جماعت هغه کړی نو دی هر شپه د دې نوبت د سي ډوډۍ راوړای ماته داسې بل خبره داسې اعداد متسکلونه خبره ده، خو متسکلونه پرې دی ولکه کوم مشکل دی ته ورسې.
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي؟ یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نیوي وړي؟
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي، یو پنځله سو شل متسکلونه ټولوي او د پور باندې هغه کوي وایي د مخالفینو هغه ده تسکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي، دې هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نو سي دا سره وړي هغه په چا دیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟ ولی مخبل دغستون زول سواله او دامنی قماندانه تنه در سواله کرا سواله مو اغوی چه ویلی تاسته؟
یا ولکم ویلی سیو وی ولکم پمو باندی ملنده وشی خواب دیمو خبری اغا نکوی، یا پولیس دیمو کلی کدی اغا ما اخبل شخصی نظر ورته خیل وی نکی جای اشنا دستی در سیت تا خبر نمندل کهی.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي، هغه نه کوي، د موږ کورو کې دا اردو ملي هم ورسره و داسې.
یعنې دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولی؟
وو
نو اوس څه غواړئ تاسو؟
د امنیتي اردانونو سره وغږېږئ، داسې خبره شته، داسې مشکلات شته، د موټرسکل مشکل باید حل شي، ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو، داسې
مونږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب مونږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونو ته یې د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالۍ قمانداني د عملی او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړله، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل سوی وي د هغه په هکله باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ نه اوري، د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده. راسي مراجعه کوي ولایت او که موږ غږ وانه اوریده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ. اما د دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زره ما ولسوال صاحب ته هدایت ورکړي او قمندان د امنیت د ولسوالۍ ته قمندان د امنیت هم نوې تلې ده او ډېر فعال سره ده. زه ورنه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي. کله سرګي ونکړه ما غي ته هدایت کړی ده، بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور د غدار او غم ته شو تر رسیدلې ده او د غازار شو تر رسیدلې ده، په دې حق باندې ان شاء الله حق باندې تر رسیدلې ده.
اکبرزاده صاحب د غورور یو بل مسله مې ده، یو وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روژه ماته غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخود ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دوی سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو پیالي شی د په زور باندې د راوړلو اجازه هم چا ته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې چې دوی شکایت لري او ګیله لري زه ورنه خواهش کوم چې قمنداني د امنی او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور ته اطمینان ورکوم چې اول خو د دی عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په هکله باندې که هر چا دا عمل کړی و دې ته د ازار او عزت ورکړي او ځینې د بچیانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې دې د ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمنداني د امنیت ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم زما دی ولایت دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاص ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شیخ پلستونز یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له مون سره تر حق کړی. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتي او نیکمرغي په هیله د دې ساسو د دېونی د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندېدو خبره کوي چې په بیلابیلو درایلو مخصوصا د نامنیو لقبله لارې تړلې دي او خلک د خپل اړتیاو پوره کولو جوګان نه دي. نو کایتونه همستا چې په خپل د دوی څخه به وورو د خبرونه تر پایل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. نور مونږ زموږ خبرونه د یو اوریدونکو په ځخ پیلوم چې وای په خپل سیمه کې د اوسېدو لپاره د پوینا باج ورکوي.
الو السلام علیکم اور ورځ کوچی هم د غزنی د ولایت د زنخان د ولسوالۍ تاسو رب تماس یم ګوره په دې از د خدای درته یو ولسوالۍ د زنخان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې د ازمور نیه نه و درته نه چا باج راځي د نه یو څه اخیستې ده. دا اوس د اشرف غني او د کندو حکومت د دفتر پوسټه د ازادي موږ یو ورور کوچیان خلک ته چې فرق ساتي وروره یو لکو شپېته زره روپۍ یا بله ورځ ماشه دې واخیستی باج. دا وروره حکومت ته دا څه ژونده چېرې موږ کافران یو وروره حکومت چې راشي موږ د مړکې چلی دا
واجب په دې او خدای دې ورپوړې او چارو او کوته ورسېږي دا زموږ غوړ دی وکي نورم وخت نه نسم وسلام.
هلو السلام علیکم، زه عبدالرحمن د فراه ولایت بل ابولس ولسوالۍ د ګراني د کلي څخه غږیږم. کوم مجران چې مطراته راغلي او د بند په هکله یې خبرې کړي دي، دا دیارلس کاله ډېر کسانان ډېر وزیران لاړه او راله، موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند پر برابر ونه شو. هر هیو چې به راغی دا خبرې به یې وکړې، بیا به د خارجي کشورو زموږ د همسایګانو کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه به خپل د ځان دپاره شخصي ونډه واخیستله او خپل کار به په جوړ کړي، بند به ګرته پاتې شو. دا هغه نه امیدې زخه نن موږ دا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي. نو دا اشرف غنی او دا ډاکټر عبدالله د دواړو څخه دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي، نور د خارجانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک هوساکۍ سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله او ټول افغانستان ته غله او دانه او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. وسلام په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ولې په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه رایه مولا ورکړي سر یې پېژنو نه، زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې سوالی وره خلق خلقی والا کی وکیل پختن کڑی معشومان بے تعلیم بے سرنویش خدا پکلانا پختن لسو کرائے پارلمان کی نور کی وزارت دفاع تتا خدے سے حالات جز منگا.
اور السلام علیکم، زه حمید لاز روزگان والا چوریا دولت فالی سخصاص پسماتی دا در کندارو د ترنیکوټ لار د خراب د مزمس کواله کوو سات لار د روزه مبارک د مرتضی مشر خراب دی بالا لار د صرف ونی سند او څن لار چې دا لار په خای کې. وسلام
رلو سلام علیکم، زه د کندهار د دند ولسوالی څخه عبد السلام تاسو ته زحمت کوم. مزدا د برک سره دی
السلام علیکم، زد روزگان ولایت کی زد ولسوالی سے خبر کو زده تری د کومندان یې زړه ده غواړه چې موږ په لوسوالي کې ډېر نام نه ده هغه اسکر کومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وی خلک تکي خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خودي کومندان نه وته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځي چې ژیرې خریلی هغه زردي دا څنګه آل دی دا څه دا څنګه د ځان ته حکومت ته څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا څه رقم حکومتداری ده. زه د تېرې د کومندانې امنیته دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه وکړي هر عسکر یې کومندانې خلک وي خلک ټکوي خلک زیری په بازار کې پر خلکو ټکان کوي پر دوکانو ټکان کوي چاته سړی وژاړي ازاره راغلي دي ازاره ده هلته دي خلک وي خلک ټکوي د خلکو ستانو درختې پرې کوي په خلکو جلبی زار کی وبف زور فخری د خدای ریږي داسم حکومت د تعال دی گیزه ولسوالی ته توجه کی. سلام علیکم، د خدای په امان د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه مودې عبد اللطیف د خپل لرا شاجد په خبرې کوم. خوشحالی کې د امن دی چې د شډر ته دون اروکیان طالبان کې څه دي مکتبو کې هڅه چې د طالبان وایس مکتبو په دیني کتابونه وایس نو کتابو مکتبو جنو مکتبو نه بند کړی دی.
د کندهار د ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږدم. دوه تورور د کندهار په ولایت کې پاینوي مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلی نه کې ارشاد کلی نه کې پاینوي مینه کې دی دا رقم د خلکو سره بد وازه کوي دواوی ټولې خرڅوي دوایانې بدام په دکې دی و خلکو ته دوایانې نسخه خلاصې شوې دي او چاله دې سره کوم وخت د وایو دی وای موجود دی ا د موجود دی په وخت کې دې د وی دانی تشخاري او خلکو تورکی نایت چې ډیر ورک نو سلور د نه ورک هغه د خلکو پورتک باندې نه دی. نو موږ د کندهار د سیټ یانې څخه
دا یلو امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگرانی وکړي، د دغه کلینیک نگرانی وکړي، د ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي. مازی خلکو باندې پسخند وي، خلک خواران مجبور دي، د مجبورۍ څخه هلته ورشي. دا د جاپان په مرسته جوړ کلینیک دی، دغه خواران او غریبانو دپاره جوړ شوی دی. لیکن اوس بیرته دوایانې دغه د کلینیک مسؤولین د ډاکټرانو دغه بلایې سره خرڅوي. پرسه حسابه دا کلینیک کې روان دي، پرسه باس خاص نشته د سیتانې څخه. نو دغه یلو امید دي چې پر دغه کلینیک باندې یو خپله به دسي وي چې دغه خواران او مظلومانو خلکو غم وخوري. وسلام.
مردا پیغام کې دا ولس وايي چې موږ یې دا کېل دا دار و وړو شان صاحب را پنځه ټول شان مردا راایلا چې موږ بارک والا چې خپل ځای او برته تر دې نو وس موږ چې څنګه بلان لرو موږ موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی کمانډان دی تر باندې خپل باندې ناشي دې په موږ باندې غاټ ځلم کړی او کوي نو نه موږ دا اس نظر یې نه توان نو ما ځا شه نه بازار ته نه پیژنې خلاله شي دا کولای شي موږ د خبرې غټ مقامو ته ورسېږي او دا موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راځي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وڅوله اوس نو څه کولای نیم کاریز راځي نه بل پاس بل برمی و دغه شاله د څنګه ګومل خپل د څیرو نو موږ بار کم خو کوم خو ته مخو نه
زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د څو شیبو لپاره قطع کوو. په کابل کې وسلوال برید اوس هم دوام لري. د راپور له مخې وسلوال یو امنیتي مرکز ته ننوتلي او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زموږ همکار اسدالله لودین لسیمی په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د حمله په اړه نوي معلومات را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
بله، کور آباد کوم نوی معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا مهال د اتمی امنیتي حوزې اړوند چیرته چې وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتلي، هلته اوس د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، فقط هلته د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی او وروسته د څو دقیقو لپاره د ډز غږونه اورېدل شوي. اوس دغه ډزې چوپې شوي دي، خو کوم تصویرونه چې په رسنیو کې یا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي هلته تصویر دا ښیي چې ډزې ډېرې پراخه وي او ډیر پورته کیږي له سیمې څخه. اوس موږ د کابل د امنیت قومندانۍ له چارواکو دغه راز د ملي امنیت له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. دوی ټولو په دې اړه معلومات ورنه کړل، خو داسې ویل کیږي چې وسلوال طالبان یوې امنیتي ودانۍ ته ننوتلي او له هغې ځایه دننه په خلکو ډزې کوي او شاوخوا هم د پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو باندې ډزې روانې دي. تر اوسه ډېر جزئیات نشته، زموږ خبریال سیمې ته روان شوی دی، هڅه به وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو باید وایم چې دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې یو ساعت مخکې د کابل د شاه شهید سیمه، یعنی په همدغه امنیتي حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې یو انتحاري حمله وشوه چې هغې انتحاري حملې یو بهرنی کس ټپي کړ او یو عام وګړی هم پکې ټپی شو. د دې حمله مسؤلیت باید وایم چې طالبانو هم واخیسته. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یوې ډلې چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي، هغه هم د شاه شهید د سیمې د انتحاري حمله مسؤلیت اخیستی. دا چې دغه کومه جګړه چې روانه ده، وسلوال مخالفین ودانۍ ته ننوتلي، دا چې دا حمله د چا لخوا شوې دا به وروسته معلومه شي.
ډیره مننه لودین صاحب چې د معلوماتو څخه مو د دې حمله په اړه نور جزئیات ورسته هم در سره شریکو. اوس ځو ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ادامه ورکوو.
پرونه پر عالم څنګه مه سر کې څومره ډېر الکري په دې مشکلات د منبر بدر سو کورونو کونډې ځوان پاس مدد کوي. درم چې د طالبان سرګرو کې نور وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه تاریخ نور سره خبره کوم. ما پیغام دادی ورور چې مر نه ده برق لګوي سو نه موټر ګاډ پر وسایل باندې سلای څه بته نه څه لګوي. نو زما دا خواهش دی چې د هغه مشرانو څخه دا باندې برداشت باندې سکان وکړي. دا چې کورنۍ خلک دي ازي وراجي هغه پیغام دی. السلام علیکم
روزګان ولسی خلک دي د روزګان لات څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی په دنیا نه راځي. مومنان درته وږي تږي ناست دي. نو دا د حکومت د خوا څخه موږ دغه ډېره پیشنهاد دي او هیله کوو چې دغه وړه وشان موږ ته راپرېږدي او موږ ډېر بېچاره خلک یې روزګان په وطن کې مو ډېر دغه کونډې او اطمان دغسې بې دغه ناست دي. نو هیله کوم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم عبدالولی المند د نوی ولسوالۍ نر په تماس کې مرور دا مشکل ده د اربکیان موږ دلته ډیر په عذاب ته اوته نشته تللی دی دا چمونه کوي د موږ خلک تر د مشرانو پورې ورورسي ورور موږ نه دلته دی نه راکو سي چې نس کوي نه ته خلک ګری ظلمونه ورسره کوي د موږ خلک تر د مشرانو پورې ورورسي وسلام
سلام علیکم زه بابا جانخی د لوګر ولایت د محمد اغه له ولسوالۍ څخه تاسو ته احمد در کوم تازه راځي دیګک بکړو کې د مختلف کورا کوچان ازرګانو د رستم له شو باشر کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسخیل کیږي چې دا وي غمو کې کڼغات ناورین به مان سره سي وسلام
موږ کوشان په اجیګا کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سبتون کې ماشین ته زموږ دا احوال دا چې ازرګانو د موږ کوشان اجیګا په کندو کې معاشره دي باید دولت زر زر غا موخري وسلام
نو دا ازادي راډیو ته دا چې هغه هم دي چې موږ سره ډېر غټ ظلم کیږي او موږ مخکې روز موږ سره د بازار تذکر بند کړی دي خورګونې د وړو خورګونې پارسل باندې دغه سرکار غواړي تر بیا زر زر کار غواړي دا سربند وسته واله څو سردار په نامه در شکایت خوري او طالبان سره لاس دی طالبان ته مېماد شي ورکړي پر موږ یوازې ملکیان زموږ نالان زموږ کس کړونډا ټول راوت نو دا موږ کس کرنجې شي دي او دې راوت کړم دا پیغام دی ازادي او فاله چې کولستې د ځان کې فجر کوم دلستې نه جوړوي افغانستان درکم جوړي
موږ پرموږ باندې د ولایت تفاصیل لري باندې موږ ډیر په آزاد موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دی پرموږ د لاري باندې د سیدا تاسو ولسوالۍ نه موږ د روزګان ولایت نه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ انور صدیقی پیغام سبتم په د مخابرات وزارت نموده وختنه دی چې او تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې د کریوب د ولسوالۍ احمد خیلو د ولسوالۍ لږ منګال ولسوالۍ څمکنۍ ولسوالۍ ډنډ پټو ولسوالۍ دیاري په شبکې انتن کته شوی دی او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کچېرې د موږ غاوري وزارت وزارت مخابرات کې دغه پیښې یا د دې ستونزې جدي غم وخوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم زما پیغام دی محترم والي صاحب د کونړ ولایت والي صاحب همدارنګ د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفر چې د مهدي پولیسو یعنی د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دی هغه غلا کوي او په قاچاقي توګهیې د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپږ زره افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنین د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنین ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي وسلام
السلام علیکم حیدر شایم دا کندهار نه دا مشکل دی چې دا شاوډ کوټ پور سواری ته دا مشران نه پریږی لارې باندې کوي د حکومت سم دا پاتې دا مشران راي لکه دا څه مشکل دی ګره خلک د روزې راځي چې د لوی او سنی سره مخ کې مشران او وسار ته نه پریږی
بله السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مندې کونړ ولایت سیدون کې زما د ټول افغانانو د هیلو توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغ رنګ د وسلوالي طالبان څخه هم دا هیله کوم چې د روژې د میاشت په خاطر باندې د جنگ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولی شي چې په آرامه فضا کې د خدای عبادت وکړي
السلام علیکم انور صدیقی خبر کوم د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو کلیپم په کار خیم پیغام دا ده چې د پکتیا اکثر ځنګلونه خصوصا نو په اریوب زده کې ډیر طبيعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته طبيعي خپلور بخلي دي دا په بیرحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي. او د دولت ته مو غوښتنه دا دی خصوصا زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویر کی هغو دپاره معاش شي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو دا خپور کړ. هیله ده چې مسؤول مقامات اوریدلی وي او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي، ځکه دا زموږ د هیواد یوه لویه سرمایه ده. او دغسې د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.